درنو دوستانو السلام علیکم زما اجملنده او زما د نور همکارانو سلامونه منې د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هر کله کو په دې هلی چې وخا ورا ما ورځ مو فایل کړی وي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شی بي یعنی لو بجو د مخم تر وو بجو پوری د رادیو لاري په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان غنو خارونو کې د اف ام په 3.5 زموږ خبرونه اوریدل کیږي او د انټرنیټ لاري بیا هر شیر چې زموږ د پانی ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ لاري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل کیږي دا تل پتیر نننی خبرونه هم له سهارنی نیم ساعته خبری مجلې پیلو او خبری مجلام د مهمه خبرونو په سر ټکو ناتو وای چې په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم د امید شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې نیولو څخه دی په تېره اوس چې د کرونا وبا په خپرېدو ته لاس واخلي بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه ناتو وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره سره لا هم دا تمه شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي دا ناتو د پوځي کمیټې مسؤل د برتانیا هوایي مارشال ستیوارت پیچ پرون پنځشنبه د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه دا څرګندونه وکړي ښاغلی پیچ وویل له بروکسل څخه په دې ویډیوي خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ورستې پیخي وخندلې
Afghanistan has been brought back tragically into focus this week and we condemn the attacks this week.
دوی افغانستان د تشدد ورستې پیخي په روانه ونی کې د خوشنۍ وردی مخ پر روغتي مرکزونو د دې ونی بریدونه غندو د افغانستان امنیتی حالات حساس دي خو بیا هم مخ په محتاطانه خوشبيني سره د بین الافغاني خبرو ځینې حسون کې نخوینو چې د افغانستان د خلکو لپاره د سیاسي حل نه خېدي دا ټول افغانستان سره د دوامدار ملاتړ شمنه کړې خو په عین حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کېدو او د بین الافغاني خبرو د زر تر زره پایل پر اړتیا هم ټینګار کړي ناتو مخکې طالبانو غوښتي وو چې په تاوتریخوالي کې د کموالی راولي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي د بهرنیو چارو وزارت دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو سرګندونو په وړاندې په غبرګون کې خبر کړي کابلوف د چهارشنبه په ورځ روس له دې چې ولسمشر اشرف غنی ځواکونو ته د دفاعي حالت څخه دراوتلو او د تهاجمي عملیاتو د پایل امر وکړ وویل چې دا اقدام به د بین الافغاني خبرو پر لور د حرکت مخه ونیسي دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو بیان کې راغلی چې په هیواد کې روسي تورستي حمله د افغانستان او نړۍ د خلکو له سخت برګون سره مخامخ شوی او غندل شوی بیان زیاتوي چې افغان حکومت د خپل خلکو د امنیت د ټینګښت او د دې ډول حملو د تکرار د مخنیوي لپاره د تورستي ډلو پر ضد خپل مشروع دفاعي دریز اعلان کړي بیان یادونه کوي هر هیواد چې له دې ډول بیرحمانه حملو سره مخ شي او په غو کې میندې او ماشومان ووژل شي همداسې یو دریز به غوره کړي پاینه هلکې د شاین کلی اردو د بلخ په ولایت کې په چاربولک ولسوالۍ کې په یو وایي برید کې څلور طالب وسلوالو د وژل کېدو خبره کړې ده د 209 شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي چې دا برید پرون ماسپخین شوه
یک ضربه هوایی بالای موقعیت حرس افغانای طالب در منطقه خانآباد
دوید چربولک ولسوالی په خانآباد سیمه کې د ترهګرو طالبانو پر سنگرونو یو هوایی گزار هغه محل وشو چې دوی غوښتل هلته تروریستي فعالیتونه ترسره کړي وسلوالو طالبانو تر اوسه د پاړه رسنیو ته څه نه دی ویلي افغان حکومت د هیواد 15 ولایتونو لپاره نوی والیان وټاکل د سیمایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویان سید شاه سقیم تیر شپه په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل
د لوګر مخکنی مرستیال ولی تورن جنرال محمد نبی احمدزی د زابل د والی په توګه ټاکل شوی ده د اطلاعات او کلتور وزارت مخکنی د ځوانانو د چارو معین محمد اجمل شاپور د لوګر د والی په توګه ټاکل شوی رید جنرال نور محمد کوهنورد د غور لپاره ټاکل شوی ده د دایکندي مخکنی والی سید انور رحمتي د بامیانو د نوی والی په توګه ټاکل شوی ده. په دې سربیره محمد ضیا همدرد بیا د دایکندي لپاره د والی په توګه ټاکل شوی.
افغان حکومت تر اوسه د لرې شو والیانو د لرې کېدو د علت په اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي ساقیم ویل د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره هیله لري چې نوي والیان به خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي. د دولتي واکمنۍ لمن به لرې پرتو کلو ته وغځوي او په ټولو سیمو کې د انډول پرمختګ امکان به برابر کړي. د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو کارکوونکو له پرله پسې نیونو څخه په تېره اوس چې د کرونا وبا خپره شوې لاس واخلي. دا وختونه وروسته له هغه کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په وین زندان کې د حبس اتلس میاشتنۍ دورې پایل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې د 2013 کال په یوه جنایي قضیه کې د استناف غوښتنه یې رد شوه تیره اونۍ پایل شوه. د بشري حقونو فعالانو خبري اژانس چې مرکزی په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسایل تعقیبوي وایي د فاتحي قضیه له هغه مرکې پایل شوه چې نوموړي له بي بي سي سره کړې وه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون وویل سره له دې چې د ایران په زندانونو کې ډېر خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي، ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استوي. تاکل شوی د متحده ایالاتو د سنا د استخباراتي کمیټي جمهوری پال مشر ریچارډ بارو په داسې حال کې چې په یو مالی قضیه کې د هغه د ګډون په اړه تحقیقات روان دي نن له خپلې دندې لرې شي. د دې تحقیقاتو په پای کې معلومیږي چې آیا ښاغلی بارو له مالی تاوانه د ځان ژغورنې په مقصد د ونډو د پلورلو لپاره د کرونا د وبا د خپرېدو په اړه پټ معلومات کارولي کنه. په سنا کې د اکثریت مشر مایکل مکونل پرون د مې په 14مه په یو بیان کې وویل ښاغلی بارو سهار تماس ورسره ونیو او د ته د تحقیقاتو په مغلق حالت کې له دندې د لاسه اخیستو خبر ورکړ. دا اعلان د هغه رپورټونو له خپرېدو وروسته کېږي چې ویل کېږي د عدلي وزارت لخوا د پیل شوو څېړنو په ترڅ کې د اف بی آی مامورینو په واشنگټن ډي سي کې د بارو په کور کې د هغه ټلیفون ضبط کړ. اسناد ښیي چې بارو د جنوري په وروستۍ او د فبروري په لومړیو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د ویرې د ونډو د بیو د رالوېدو لنډه موده مخکې د شپږ لکو او لس لکو ترمنځ خپلې او د خپلې مېرمنې ونډې پلورلې دي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 نه بي اوریدل شي. زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوښی په دې نیم ساعته خبري مجلې کې وړاندې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی د هیواد له ملي دفاعي ځواکونو غوښتي چې وسلوالو طالبانو ته د خپل ځواک وښيي. دا رواني ونیل دریو خنړیو حمله وروسته دات وهم زل د افغان ولسمشر طالبانو ته د جګړې د تودولو خبرداري ورکړي. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران پلاتون کوډلو د هغه وژل شو افغانانو د وژنې په اړه څېړنې پیل کړي چې څورسي وړاندې د ایران سره په پوله وژل شو. د افغانستان په اړه به په ریپورټونو کې دا هم واورئ چې د وروستیو حملو او بریدونو په اړه نړیوالې رسنۍ څه وایي. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د اروپا عالي محکمې هنګري په یو سرحدي سیمه کې چې زندان ته ورته د افغان او ایراني کډوالو په ساتلو سره د اروپایي ټولنې له قوانینو په سرغړونه تورن کړی دی. که وخت نور ریپورټونه هم لرو د ژوند رنګونه هم دراوړو. ازادي راډیو ته کوکی ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد له ملي دفاعي ځواکونو غوښتي چې د وسلوالو طالبانو ته خپل ځواک وروخي. د رواني اونۍ له دریو خنړیو حملو وروسته دا دویم ځل دی چې افغان ولسمشر طالبانو ته د جګړې د تودولو خبرداري ورکړي. خو ښاغلي غنی پرون افغان کومنډو ځواک ته د وینا پر مهال د سولې لپاره د حکومت پر شمن هم ټینګار وکړ. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
په کابل، ننګرهار او پکتیا کې د دې اونۍ له خنړیو حملو وروسته چې لسګونه کسان په کیمره او ټپیان شول، ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا افغان ځواکونو ته امر وکړ چې خپلې تورې له تیکې راوباسي او د طالبانو پر ضد جګړه توده کړي. ښاغلي غنی پرون د وی په 15مه په کابل کې د ځانګړو عملیاتو د کومانډو په قول اردو کې د وینا پر مهال له ملي دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د هیواد دښمنانو ته خپل قوت ور وښيي.
امروز باز ضرورت عزیز که قوت نهانه شمشیرتان از غلاف بکشین. روز عزیز که دشمن افغانستان قوت قوای خاص و کماندوی افغانستان ببینه.
د فبروري په پای کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته د لنډې مودې لپاره د افغانستان په جګړو کې کموالی راغی، خو د دې موافقې له مخې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د پروسې او د پسرلي له پیل سره سم طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ. طالبانو د سه شنبه په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یوه زیږنتون او د ننګرهار ولایت په خیوې ولسوالۍ کې د یوې جنازې پر مراسمو په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي، خو افغان حکومت د دواړو حملو پړه پر طالبانو واچوله او ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ د فعال دفاعي حالت پای ته رسېدل اعلان کړل. پرون د پنجشنبه په ورځ په ګردیز ښار کې پوځي محکمې او مستوفیت ته څیرمه موټر بم حمله وشوه چې مسؤلیت طالبانو ومنه. طالبانو په یو بیان کې وویل چې دا حمله د حکومت د اعلان په غبرګون کې کړې ده. ولسمشر غني په خپلو پرونیو څرګندونو کې له یوې خوا طالبانو ته د سختو حملو خبرداری ورکړ او له بلې خوا یو ځل بیا د سولې په برخه کې د حکومت پر ژمنه ټینګار وکړ.
زور توایم نام نیجنه دلتا گوره دا چول زمریان دی دا چول آماده دی چه زمری خونده دو چیم کی. اما هدف ما ایجاد شرایط بر سل است، ما از سل پس نمیریم، دام هدف ده.
ځینې څارونکي او له هغې ډلې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي د جګړو وروستۍ څپې افغان حکومت دې ته اړ کړی دی چې د وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات اعلان کړي. ښاغلی اتمر سپارښتنه کوي چې حکومت دې دا ستونزه له خپلو نړیوالو متحدانو سره شریکه کړي.
زه فکر کوم د افغانستان رهبري باید خپل ستراتیژیک دوستانو سره او ستراتیژیک انډیوالانو سره او ناټو سره دا خبره واضح کړي چې موږ د دغه حالت ادامې ته تیار نه یو.
ښاغلی اتمر وایي سره له دې چې حکومت او طالبانو د دوحې له موافقې وروسته د بندیانو د تبادلې بهیر پیل کړ، خو وروستۍ حملې ښایي چې طالبان له امریکا سره د سولې تړون ته ډېر ژمن نه دي. که څه هم طالبانو د کابل د حملې په غبرګون کې وویل چې دا حمله داعش ډلې د افغان حکومت د استخباراتو په مرسته کړې، خو په افغانستان کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت الله اعظمي د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په هغو حملو کې چې مسؤلیت داعش منلی دی هم د طالبانو د اړوندې حقاني شبکې سخت دریځي لاس لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران پلټون کوډلو د هغه وژل شو افغانانو د وژنې په اړه څېړنې پیل کړي چې څو ورځې وړاندې د ایران سره په پوله وژل شي. و د افغانستان له لوري د څېړونکي هیئت مشر حمید توماسی ازادي راډیو ته وویل چې له ایراني پلاوي سره مذاکرات پیل شوي. نور حال له کابل د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان او ایرانی پلټونکو پلاوی د ایران په پوله د افغان مسافرو د وزل کېدو د پیخي د حقیقت معلومولو لپاره خپل پلټنې پیل کړي. د وزارت دی وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی د پیخي په ځای کې د شواهدو او اسنادو د منډولو لپاره کار پیل کړای چې جزئیات به ورسته د دواړو هیوادونو له دولتونو سره شریک او په اساس به اقدام وسی. د افغانستان د وسلوال پوز د اعلی سرقمندانۍ سر مفتش حمید تهماسی چې د ولسمشر غنی لخوا د دې پیښې د حقیقت موندون کې پلاوی مشر ټاکل سوی ازادي راډیو ته وویل چې لومړني مذاکرات پیل سوي او د دوی په لاس کې ستا اسناد به ایرانی ټیم ته وسپاري.
مذاکرات مقدماتي آغاز شوه و
لومړني مذاکرات شوي دي. هلمن دیو چې د عدالت د تحقق او د پیښې د څرنګوالي لپاره دواړه لوري په سمته غپلټنی وکړو. موږ په کافي اندازه دغه پیښې په اړه اسناد او شواهد لرو او دا اسناد به هم ایرانی پلاوی ته وسپارو.
به دسترس هیئت طرف ایرانی قرار خواهد داد.
خغلی تهماسی وای دوی سرسته اسناد او شواهد ته پکاتو له ایران نه اعتماد چې په دقیق او عدالتانه توګه دی ورسره په ګډه دا پیښه وڅیړي. که څه هم ایران له اولی ورځې په دې پیښه کې د خپلو سرحدي ځواکونو لاس لرل رد کړي، خو ویلي دي چې د افغانستان په غوښتنه به په څیړنو کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ساور میاشتې په 12مه نیټه د ایران او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله د هرات ولایت ګلران ولسوالۍ په ذوالفقار تنګي سیمه کې هریرود سیند اوبو کې د ایراني پوله ساتونکو ځواکونو له لوري لسګونه افغانان ډوب کړل شول. د معلوماتو له مخې د هغو شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وه او اړ سوي چې ځانونه اوبو ته واچوي، یو ویستنه یې ژغورل سوي، د لسو تنو مړي پیدا سوي او پنځلس نور کسان لادرکه سوي دي. دې پېښې په هیواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل ایران د دې پېښې په کولو سره ټول نړیوال او بشري اصول او قوانین تر پښو لاندې کړي او اوس افغان حکومت باید خپل لاسته راوړي اسناد او شواهد نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي.
د ایران او د افغانستان په سرحد باندې کومه پیښه چې د افغانانو د وژلو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا شوې ده، په یقینا سره چې دوی ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي، د بین الدول قوانین تر پښو لاندې کړي دي، د مهاجرینو کنوینسون، د مزدورانو نړیوال کنوینسون، دوی ټول تر پښو لاندې کړي دي.
خغلی لال وای افغان ډیپلوماټان دي د سیاست او خبرو لارې د مسایل له ایران سره حل کړي ترڅو پراتلونکي کې لوړ ته پیښو مخنیوي وسی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس پر شو دي ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي په داسې وخت کې چې کورونا وایروس تل سکونو سره امریکایانو ژوند اخلي، په بهر کې د یو ترورستي برید درک سخته کیږي، خو څه چې د سیشن بي پروس په کابل کې وشول ډیر وحشي وو او د هېرېدو نه دي. په کابل کې د سیشن بی پورس پر سل بستر بلادي او نسایي روختون درې وسلوالو حمله وکړه، څلور وشتنه د ښځو او ماشومانو په ګډون ووشل. ورسپاڼه بیا پوښتنه کوي دا څنګه وحشیان دي چې پر میرمنو او نویو زیږیدل یو ماشومانو برید کوي. د دې په ځواب کې لیکي چې دا هم هغه ډول وحشیان دي چې د جنازې پر مراسمو برید کوي. په همدې سیشن بی په ننګرهار کې د یو پولیس افسر د جنازې د مراسمو پر مهال ځان وشون کې لښ تر لشه شپږ وشتنه ووشل. واشنگتن پوسټ لیکي دا له زنګو تر ګوره تر رسم دی. ورسپاڼه بیا لیکي پرته له دې چې دې ته وګورو چې دا بریدونه چا کړی دي، د دې حملو هدف څرګند دی او هغه د ټرمپ د ادارې او طالبانو د سولې د تړون ماتېدل دي چې د فبروري په 9مه لاسلیک شوی دی. ورسپاڼه بیا لیکي د سولې له تړون وروسته طالبانو د افغانستان پر خلکو او حکومت بریدونه زیات کړي دي، حال دا چې په شفاهي ډول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ژمنه کړې وه چې 80% بشخړې راکموي. ورسپاڼه بیا لیکي که څه هم طالبانو د کابل او ننګرهار په حملو کې لاس لرل رد کړي دي، خو دوی د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره هم څه نه دي کړي. ورسپاڼه زیاتوي د دې سربیره د ټرمپ اداره فکر کوي چې طالبان د سولې شریکان دي او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سیشن بي پروس وویل چې طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، دواړه حملې غندلې دي او باید له افغان حکومت سره همکاري وکړي چې د دې بریدونو عاملان عدالت ته راکش شي. واشنگتن پوسټ لیکي حکومت او یاغیان باید همکاری وکړي، خو دوی همکاري نه کوي ځکه چې طالبان پر حکومت فشار راوړلو ته لیواله دي، نه پیاوړي کولو ته، ځکه چې دوی افغان حکومت ته د یو غیر شرعي حکومت په سترګه ګوري چې غربیانو وخت رسولی دی او لته منتخب حکومت سره به د سولې خبرو ته هم چمتو نشي. طالبان وایي چې دې خبرو ته د دې لپاره چمتو نشول چې حکومت ته دوی 15,000 زندانیان خوشي نه کړل. ورسپاڼه لیکي کې اشرف غني دا ژمنه نه وکړي، دا د ټرمپ د ادارې ژمنه وه او دا ډیره واضح خبره ده چې په داسې وخت کې چې جګړې روانې دي افغان حکومت نه غواړي چې دومره ډیر زندانیان خوشي کړي او طالبان تقویه کړي. د واشنگتن پوسټ د مقالې په اخیره کې راغلي دي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان جګړه نه ختموي، هلته د امریکایانو شکلتیا پای ته رسوي. په دې ډول احتمالا هغه طرحګر بریالي کیږي چې میندې او ماشومان وشت. ټلګراف رسپانې بیا د پنځشنبې په ورځ په ګردیز کې د موټر بم برید ته اشاره کړې ده او لیکي چې طالبان وایي حکومت خپل ځواکونه په تهاجمي حالت کې راوستل ځکه دوی دا برید وکړ. ولسمشر اشرف غني د سیشن بي پورس په کابل او ننګرهار کې تر خونړیو بریدونو وروسته افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې تعرضي حالت خپل کړي. ټلګراف د افغانستان د دفاع وزارت په وینا لیکي مخکې تر دې چې په ګردیز کې موټر بم پوځي مرکز ته ورسیږي چاودلی دی او په دې حمله کې اکثر قربانیان ملکیان دي.
د اروپا عالی محکمه هنګری په وسرحدي سیمه کې چې زندان ته ورته و د افغان او ایرانی کډوالو په ساتلو سره د اروپای ټولنې له قوانینو په سرغړه ونه تورن کړي. هنګری وایي چې سربیا یو خوندي ترانزیتي هیواد دی او د کډوالو باید په هغه هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې وای. بوداپست په همدې دلیل د کډوالو غوښتنلیکونه رد کړي. نور جزئیات احمد تکل دروري.
هنګری د کډوالو په مسله کې د سخت چلند له کبله تل د اروپایي ټولنې تر انتقاد لاندې دی او د عدالت له اروپایي محکمې سره چې د پنځشنبه په ورځ خپل وروستی حکم اعلان کړ څو ځلې په لانجو اوښتی دی. د هنګری پر ضد دا قضیه څلورو افغان او ایرانی کډوالو اروپایي محکمې ته چې مرکز یې په لوکزمبورګ کې دی راوړې وه. دا کډوال چې له سربیا څخه هنګری ته اوښتي وو د دې هیواد په ختیځ کې د روسکی په نوم په ترانزیتي سیمه کې دېره شوي وو. د کډوالو د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه له همدې سیمې د مهاجرت ادارې ته استولي وو خو دوی اوس هم هلته ساتل کیږي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کډوالو دا ډول ساتنه د هغو د غوښتنلیکونو له څېړنې مخکې غیر قانوني ګڼل کیږي. بوداپست چې د دې کډوالو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي استدلال کوي چې سربیا د کډوالو لپاره د ترانزیت خوندي هیواد دی ځکه نو باید دوی د سیاسي پناه غوښتنه هلته سپارلې وای. سربیا د څلور ایرانیان او افغانان بیرتهونه منل او وی ویل چې دوی په غیر قانوني ډول هنګری ته نه دین نه وتلی او ځکه نو د هنګری او سربیا ترمنځ د تعاملاتو په اساس په هغو شرایطو نه دی برابر چې په دې هیواد کې له سره سیاسي پناه وغواړي. روسکې لوړ دیوالونه لري چې په اغزن سیم پوښلي دي. په دې سیمه کې پر آزاد تګ راتک سخت محدودیت لګول شوی او قاضیانو یې شرایط له زندان سره ورته بللي دي. د اروپای محکمې په حکم کې راغلي د روس کې په ترانزیتي سیمه کې شرایط له آزادۍ څخه له محرومیت سره انډول دي ځکه خلک نشي کولای په قانوني ډول او په خپل خواخه له هغه ځای ووزي. د دې حکم له صدرې دوه وروسته د بشري حقونو یوې مدافع ټولنې د هنګری له حکومت څخه د هغو کډوالو د آزادولو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد په دوه ترانزیتي سیمو کې ساتل کیږي. د هنګری هلسنکی کمیټه چې په کمپ کې د خلکو ته حقوقي مشورې ورکوي وای دا حکم د هغو کسانو لپاره چې په کنټینرونو کې او د اغزن سیم لرونکو دیوالونو شاته بندیان دي یو د پام وړ بریا وه. په هنګری کې د عفو د نړیوال سازمان مشر دیوید ویک دا اقدام له کډوالو سره د هنګری د ناوړه چلند پر وړاندې یو غبرګون وباله. له دې مخکې د بشري حقونو ډلو او په روس کې ډېره خلکو هم د چارواکو له چلند څخه شکایتونه کړي وو او تورې لګولی وو چې دوی ته خواړه او نور د اړتیا وړ شیان نه ورکول کیږي. د ویکتور اوربان په مشرۍ د هنګری ښی اړخی حکومت استدلال کوي چې په ترانزیتي سیمو کې خلک غیر قانوني نه نیول کیږي بلکې هغوی آزاد دي او کولای شي چې بیرته سربیا ته ستن شي. اروپایي هیوادونه په 2015 او 2016 کلونو کې اروپا ته د کډوالو د څپې د ورماتېدو له کبله اندېښمن شول او د اروپایي ټولنې غړي د کډوالو د اړوندو پالیسیو او قوانینو پر سر سروران شول. د عدالت اروپایي محکمه د اروپایي ټولنې تر ټولو ستره محکمه ده چې د قوانینو تفسیر او د ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د هغو د انډول پلي کېدو ضمانت یې دندې دي.
بل خو چارواکي وایي یو شمیر پناهغښتون کې چې تازه یونان ته رسیدلي وو د کرونا وایرس تاسموینې پایلې مثبتې پیژندل شوې. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر دروري.
یونانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد لیسبوس ټاپو ته د پناهغښتونکو د نوې رسیدلې ډلې په منځ کې دوه تنه یې په کرونا وایرس اختول. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه دواړه پناهغښتونکي د افریقایي هیوادونو دي چې د یو 50 کسیزې ډلې سره له ترکیې څخه یونان ته ورسېدل. ویل کېږي دغه ډله د مې پر شپږمه یونان ته ولاړه چې د افغانستان او افریقایي هیوادونو وګړي پکښې دي. په دوی کې هغه دوه تنه چې په کرونا وایرس اخته دي اوس د نورو پناهغښتونکو له کمپونو لیرې په ځانګړو خیمو کې قرنطین سوي دي. فرانس پریس خبري اژانس زیاتوي یونانی چارواکو د سیمې 25 تنه اوسېدونکي او دوه ساحلي ساتونکي هم له دې ډلې سره د اړیکې له کبله قرنطین کړي دي. د یونان د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې د کورونا وایرس د خورېدو لپاره تر اوسه 150 کسان په دې هیواد کې د همدې ناروغي څخه مړه شوي دي. حکومت تر شپږ اونۍ رخصتې وروسته په دې وروستیو کې لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې کړل. ډېری لاسي پلورونکو ته د رواني اونۍ په سر کې د راوتلو اجازه ورکړل شوې او هم ټاکل شوې د راتلونکي یکشنبه پر ورځ د یونان ځینې سیمې د سیلانیانو لپاره پرانستل شي. په یونان کې د پناه غوښتونکو کمپونه به د می تر 28 پورې په قرنټین کې وساتل سي. د فرانس پریس د راپور لمخې تر اوسه د پناه غوښتونکو په دوو کمپونو او یو هوټل کې چې په پلازمینه اتن کې دی د کورونا وایروس مثبت پیښې پیژندل سوي دي. خو په نورو ټاپوګانو کې چې ډیری پناه غوښتونکي پکښې اوسي د کورونا وایروس مثبت پیښه نه ده پکښې ثبت شوې. څه باندې 3000 پناه غوښتونکي د یونان په لیسبوس، کیوس، ساموس، آروس او کاوس ټاپوګانو کې اوسېږي چې د راپورونو له مخې د شاوخوا 6000 کسانو د اوسېدو ګنجایش لري. تر دې وړاندې د یونان دولتي ټلویزیون ویلي و چې په پلازمینه اتن کې د یوه دولتي روغتون 25 کارکوونکي په کورونا وایروس اخته سوي دي. دغه راز د یونان په لاریسای ښار کې د کورونا د نوي لسو پیښو راپور کړل سوی دی چې ویل کېږي وطنې د یوې کورنۍ غړي دي. د ورلد میټر انټرنیټي پاڼې د شمیرو له مخې اوس مهال په ټول یونان کې 2600 تنه په کورونا وایروس اخته سوي دي. خو فرانس پریس خبري اژانس وایي د یونان په کمپونو کې زرګونو راټول سوو پناه غوښتونکو ته په کتو ویره ده چې د کورونا وایروس مثبت پیښې په دې هیواد کې ډېرې سي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
دوستان اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی ناتو وای په افغانستان کې د تاوتریخوالي لزیاتې دوه سربیر الله هم داهیل شته چې د سولې حسابو نتیجه ورکړي. د ناتو د پوزي کمیټي مسول پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې پای کې چې د ویډیو کانفرنس لاره وشوه دا سرګندونه کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سولې د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت ټینګښت او د خلکو دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوب د وروستیو څرګندونو په وړاندې عکس العمل کې خبر شوی. شاین کلی اردو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د څلور طالب وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې ده. افغان حکومت د هیواد په 15 ولایتونو کې نوي والیان ټاکلي. د رسنیو څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقیفونو څخه په تیره اوس چې د کرونا وبا په خپرېدو د لاس واخلي. او ټاکل شوی د متحده ایالاتو د سنا د استخباراتي کمیټې جمهوری پال مشر په داسې حال کې چې په یو مالی قضیه کې د هغه د ګډون په اړه تحقیقات روان دي نن له خپلې دندې لرې شي. دوستانو مخکې له دې چې زما بل همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، راځي چې د ژوند رنګونه
شمس رحمان شمسیم د ننګرهار ولایت غنی خیل ولسوالۍ اوسېدونکی کیم درو خان انسټیټیوټ یو ځل محصل یم.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاست تاسو په شعر او شاعرۍ کې هم قلم ګرځي، کدره توې چې لڅه وخت راښ نه دي شعر او شاعرۍ ته مخه کړی
ولازم په ځان پوینم چې څه وخت نمې شروع کړو، خو یګان وخت به ځان تقین استمه ذهن تم یو بیت نیم براته اغه نه رستایم، بس بیا موږ یو کلیوال دی اغه شعر شاعری کې زب دغه کوي اغه ته مخود اغه بیت شکول مکول شي چې پراتلونکي ښه شاعر شي.
دا شاعری چې کوله دغه د شاعری په اصول برابر هم وزن قافیه دا شاند په نظر کې نیول او که اس دې لیکل
اول کې خو نه پېدم په شاعری خاص اغه نوسته چې کله اغه را توزن او قافیه خو دا بس په ماغ طریقه مې بس بیا کوله
که کوم شعر د سره هم دا اوس موږ ته ویول ولې بیا به خبرو ته دوام ورکو.
غزل خپل جانان میرا نزی کړي واخستله، خپل جانان میرا نزی کړي واخستله، په ما د غم خاور اړوي کړي واخستله. او ما ورته ویل جانان دني زیغه داسې ویل، ما ورته ویل جانان دني زیغه داسې ویل، ستا جانان کله په قرار خلق پری دی کړي واخستله.
یعنی خلق ول الله سلام جان
بالکل بس
اوس کدره ته وایې چې څومره شیرونه دي لیکلي؟
هاي سام نه دی کړی خو یو ډیر څلوي غنیم لیکلي سي ډیر بنې.
څه تصمیم لري آی دا بیا چاپ کوي؟
او ان شاء الله سیر ادم د وس وخت سره
ښه په څه وخت کې شیر لیکلای سي؟
زیاتره وخت شیر پاغه وخت خلک کلکیږي چې داس یو شین ماحول تلاړ سړی او بل د شاعران پور پر دی بل باز د سی وخت سړی خ شیر جوړیږي چې کله ځان ته ناس وي او ځان ته په وخت کې دا زیاتره شاعران ځان ته کینی هغه وخت شیر نډیر جوړه
کله چې شیر در پیات سی به د فتنی لیکي کړي پیات پات کیږي روسه به لیکي
بس تیار ورکی را سره قلم می بس هغه ساعت کې سره پغه د اول بیت ویلی کو بیا غن رسته بیا سانه اول بیت بیا لګه مشکلی هغه چې اول بیت ویلی کل شي بیا سانه بیا ماغه مطابق جوړی شي
bale پدی لڅ یو خوش شاعر وو سي ډیر مننه زنده وو سي
زنده وو سي مننه شراله مسر امر کا مننه